پرمختللو هیوادونو کې د دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي. د ژوند په هره برخه کې اسانتیاوې ورته چمتو کیږي، له ځوان فکر او ځوان انرژۍ څخه د مثبتو کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنګه کړې چې نورې لاره ورنه ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکي څانګه چې د پوهنتون محصله به وایي، نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام له زده کړو منع کړي، بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کیږي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري.
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي، ځکه دا محرم دی. دا محرم دی، باید غږ مو محرم شي، مخ مو محرم شي، ګرځېدل مو باید محرم شي. بازار په اسانۍ نشي وتای. محرم ځان سره راوړه. محرم خلک به د کومه کې اوس ضرورت کېږي. ډاکټر ته نه شي تلی، تا بیرون آزاد ته شي ګرځېدی، ول چې جاب دې صحیح نه دی، ول دسې داسې نجونې وړي ټول څلوېښت کسه پنځوس کسه زندانی وو. بیرون ګرځېدل موږ ته امن نه دی، ځکه چې موږ ډارېږو. اول شخصا چې کور نه وځم، سوچ راځم زه په آیات کرسیو په صورتونو ځان دوام چې خدای ته ما بهایا بېرته کور ته ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کې تر دې حده پورې چې وتلې لږ به فکر هغه بند شو، ارژګه بند شو. کلکونه ورزش کو انسان صحت یعنی ګټه لري. هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و، کنه ښځې وې. کلب ته رسېدو دروازه بندېدو ټول ښځې به وې. ولې د کلب بند کو؟ سنګارتون کې په سړیان نه ننوتل، د ښځو پارک بیل و، د سړیانو بیل و. ولې د هغوی بند کړه؟ او که داسې څه دوام وکړه، زه باوري یم چې ډېری انجونې به له لاسته ورکړو، ځکه ټول روحان ذهنن ټول ستړي دي، ناهیلي دي. ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي، چیرې طالبان حکومت ژوند ور تریخ کړی دی. الکان هم ورته ستونزې لري. هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی، خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی.
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم، خپله ږیره به مې اصلاح کول، ویښتان به مې اصلاح کول. څه محدودیتونه نه وو، نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي. هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي، هغوی نه پرېږدي چې خپلې ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي. ننګرهار کې یو ملګری و، زه ورسره خپله لاړم. زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم، په دې خاطر باندې زما ګیره وه، بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله. نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله، هم ملګری ته زما ډېرې بدې خبرې وکړې. سلمانۍ والا یې بیا به م کړو، وی م وهلو، سلمانۍ ورته محرولاک م کړه. نو که زیات څوک مجبور کړي، یا د واده مراسم یا بل شی، څوک ګیرې خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي، یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي، او یا عمل ته په خپلو سترګو لیدلی حال شي. یو ورځ لاړم حمام ته، حمام مې کولو، یو نفر ته ګیره جوړوله، ګیره کې ورته سټایل وهلو، پس حمام کې کوله، بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بېشمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کېږي، کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسېږي، په دې اکله وایي،
خپل دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي، او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته، تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بېځایه قویدات وضع کول، دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي، او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان په ژور خفګان اخته شي، او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري، دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابروي، او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو اجیره مقرریږي، نو هغه باید له مدرسې فارغ اوسي، د مدرسې زده کړې کړي اوسي. که چېرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کال زده کړی کړي د ماسترۍ او لیسانس تر کچې زده کړی کوي هغه بیکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه یې دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه یې ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړېږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ اوسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تېرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دې ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي، او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې اورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړي په پیل کې وایي
زیاتره دا هغه شان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګاه بندېدل صحیح ده، دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد د هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات غیر لکه درشین اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کی شرعي د لحاظ مشکل نه لري دا کوم مشکل نشته. اسلام کړي دوه شي، تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزه کول چې باید پتلون یا د اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وزه کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکه کوم مشکل نشته. بل کوم خاص پرنټونه چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دانه د وزه شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول دا به ښه کار نه ده. پرنټون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راتوي نه څرګندېږي آزاد لوز کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وزه شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وزه دا باید اسلام د نظر وسیړل شي. ګورې اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کارونه کوو باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي سنت برا بارک دیت معلومات ورکړشي د فارس بارک دیت معلومات ورکړشي بعد دغه نه د سیو تغیرات و ذکر یو څوک سفر او حل په یو څوک باندې مثلا بعضی اخار فمایز کې هغه ته به احترامي کول د اسلام کې نه دی راغلی او هر څوک دا کار نشي کوي دوی باید خاص کمیټه ولري هر څه اول دوی باید پوه کړي چې څه اسلام کې راغلی څه نه دی راغلی
بله کله چې ځوان نجونې بیرون دی په دې وهل کیږي یا په دې بند کیږي چې لباس دې سم نه ده یا یوازې راوتلی څومره د ځوانانو پر روحیا باندې بد تاثیر کوي
بالکل لکه څنګه چې پوهیږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري نو دا خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي او اکثرا کوم واکسینو ویډیو چې ملګري اکثرا حجاب هم یعنی دوم مراد شوی داسې حجاب نه چې دغه په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا اهل شي وټه کول شي د ښار مایس کې هغه ته به احترامي وشي هر شی یو اصول لري که نه د دې روحیه فوقلاده خرابېږي په افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یوارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه ده مراد کړی که نه دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي هر څه نه مخکې باید دی اول لکه خودنی وي کې دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي یعنی عمومي معلومات اول فوقالعاده باید ډېر شي بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراد کړی رنجر کې کېنول شي رنجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده په بیرون تګ راتګ بندیز ده د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره ده چې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه که هغه مهم ټکی راته ووایې
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي کله چې یو کار په یو زور کوي هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره دومره قوانین تغییرېږي یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي د خپل فرهنګ نه زړه تور شي د خپل هېواد نه زړه تور شي لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي زموږ د ځوان فکرونه هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي که دوی دا محدودیتونه وضع کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کی هغه څه چې اسلام کې راغلی هغه وځي کی اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو ورنمره چې تحصیل دروازې دی بند شي اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتماً مثلا اوږده کالی واغوندي یا دې حتماً یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس شده یا د عربان فرهنګي لباس شده هغه واغوندي اسلام تنگ دین نه ده یا هم دست انجونو تا نه دوازه شوی چه دیده حتما تور رنگ آمده یا دیده حتما کله چه حجاب مراد که او را پتشی اسلام ده و غاری اسلام نه غاری چه مثلا هم اگه تور حجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشه چه او را یعنی پتنیش یا هم دست حلکانو تا نه بهتر داده چه کله ده محدودیتو نوازه که اگه اول ده اسلام ده نظر خور وسی روشی ده بیاوازه شی بعد اگه نه ورو ورو وازه شی پوکر شیش که تطبیقی که ده قانون تطبیقی گی اسمان مسلمان یو موږ اسلام ته احترام لرو دا قوانین د دست تدبیر شي چې چاته پکې به احترامي ونشي کله چې چاته به احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه وهل شي ځوانان د سرک په سر په هغې باندې مثلا باعث د دې چې یو نیم سل نفره ولاړي د ښار منځ کې ووهل شي وټکل شي جلکۍ د دې وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور شي باوجود چې اسلام ټول ښایسته دین ده حق دین ده نو دا هر هغه څه دي چې باعث دی چې د اجتماع هر څه نه لري پاتې شي
بله یو خدا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دی بلې خواته ځینې به د دې چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي لرواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کیږي
وګوره کله چې موږ د رواني مرزونو برخې صحبت کوو د طب لحاظه لکه ډیپریشن د انزایټي د استراب چې موږ ته یا انزوا چې کله د اجتماع نه پیلېږي د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه وي انسان د هغه څه د صحت لحاظ یعنی کله چې موږ ډبلیو ایچ او د لحاظ صحت تعریفو صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظ یا فزیکي د لحاظ او اجتماع د لحاظ د روغ اوسېږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغه ولرو نو باعث دی کې د انسان ذهن نارامه شي. نو کله چې ذهن نارامه شو اجتماع ناروغه شو نو باعث دی چې د انسانان ټول ناروغه اوسېږي. نو کله چې موږ ناروغه اجتماع ولرو نو څنګه به موږ سمختګ ورکړو؟ نو داسې تغییرات داسې فشار راوستل هغه هم په ناسمه توګه په جبري توګه یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي باعث د دې کېږي دا مختلفه ناروغیانې او د خلکو ته پیدا شي د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري کافي انرژي لري خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلاتو سره مخامخ کېږي باعث دی کې د تمرکز کم شي د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط یې هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې چې د دې تمرکز کم شي باعث دی کېږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پاتې شي باعث دی کېږي زمينه هر شي ته فراهم شي چې هغه څه مختلف جرمونه دی کوي شي مختلف کارونه دی کوي شي احتیاط مخ راوړي شي ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي د نفر غواړي اجتماع نه لري شي غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهیږي دا څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي دا د وایس کې چې د زمينه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغه ستونزو نه چې تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړه وژغوري ترغه وخت چې حالت سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین دي قانون چې دي یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانانو لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رقیبي. نو په کار دا چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه دا الکام ته چې کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي همداسې نجونو ته. نو کله چې دا مراد کړي نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل شرایط سره تطابق کول خپل وخت نه ضایع کول دا بهترین شی اوسېږي ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعت نه کړي نو د اوسني مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی ته کېدای شي چې جوړې شي. نو اوسني حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته د اجتماع د نظره مشکل نه لري د فرهنګ د نظره مشکل نه لري نو هغې که دا عملي کړي دا بهترین کار اوسېږي اوسنۍ شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل فکر کوم دا به بېعدالتي اوسېږي. لکه اوسنی حالت چې زموږ پوهنتون نشته تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بېانصافي اوسېږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري باید موږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل له روزۍ موږ خلاص شي تر کومه چې امکان لري که هغه سوشل میډیا ده که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي نو دا بهترین کاری.
بله په آخر کې اوسني نظام ته به تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري. او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت مینه شفقت نظام د پاره ډیره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د پاره باندې عملي کړي. نو اوسنی نظام ته هر هغه څه چې دی کوي هر هغه یعنی بهترین مهم ترین کار چه اول باید دیو که باید خلق درک این نظر دی خلق تو، یعنی یه دفعه دمر تغییرات را وستل بیا عبیرت عملی کولی دا، یا شاید مثلا ده تمنگ ده کلچر شاک ورته ویو، یعنی کل چه ده یه دفعه تغییر را ولی نو یه دفعه منل خلق ده پار سخت ده، نو کل چه خلق نمانی یا کم دست یا قصه کیگی مثلا یا جر که ایجاب ده امارات کری یا علک گیرنی واقعی سر ده دیر پا مهربانی برخوردگی دی خوشونت نکار اخستال نداب دیر بعدی پای رو ولیریم.
دیر زیاد من نتا زونده و سلامت و سی
هیلکم هیلکم.
گران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارمونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
درسی ساعت ترشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان خوانیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنوز دکونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنته ویستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرشتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنې انسان پیدا کړ او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله له خوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپو کړي. هغه وخت بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه اطاعت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا سوی یم، نو زه خاورو ته سجده نسم کولی. د ده دغه نافرمانی ده ته دغه پایلې ورورسول چې دی دې د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه یې پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغې درختې څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطای ایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطای ایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یوځای شوله. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تېر شول او بیا وروسته دوی د دوهم ځل لپاره سره یوځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړله. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه یې عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو وویل، لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بي بي حوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي، او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام د بي حوا نه سره د مکه معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تېرېدو سره د زیات کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، نو استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي، او دا چې ولی استاد د تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. نو استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز دکونکو، په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي، او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه، او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړي وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت د 1202 څخه تر 1450 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یې هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډېر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و، د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ، چې بیا وروسته ابو العباس صفاته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1202 هجری کال کې د زاب د رودخانې په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوه او د مروان همار لشکر مات وخوړه. مروان د هغه ځای څخه شام او فلسطین ته وتښتېدی، خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بالاخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا، یعنی د هغو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و، د هغه په واسطه سره په قتل ورسېدی. او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفاته په لاس ورغدی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفه د 1202 څخه تر 1216 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبدالله بن محمد صفه و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفه لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والی داود بن علي د مکه او مدینې امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل، یا هم قتل کړه. سلیمان د بصره د امویان په قتل ورسول، او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړل. د لنډه دا چې صفا په خپله څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی. کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفا د امویان څخه واخیسته. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنی یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل سو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړي، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکي ته وسپارل سوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو زنی سړی و. صفا لکه څنګه چې ما مخکې وویله د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 1446 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه راغلی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ سوله، او تقریبا تر 1500 کلونو څخه یې زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د تره زوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تېر درس چې موږ وویل، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکل سو، د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ یو ډیره خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتې وخوړله او ابو مسلم بریالی سو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1450 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې ابو جعفر منصور ولې ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه، او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څېړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي، نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خرابه سي، نو حتما ټول مریض بولی، نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري، د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه یې کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډېر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډېر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او بېاتفاقۍ سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هم هدایت وسي، او هغه ښه کارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمد شاه بابا وخت د رسېدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وې زموږ خاوره کابو دوې نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونې وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکښې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روښانیانو د نهضت مشري د بایزید انصاري، د شیخ عبدالله انصاري د زوی په غاړه وه. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل، او د روښانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون. خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو اتیا کلن و دوام وموند. بل میرویس خان په اتلسمه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد شوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه شو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شبانیانو ونیولې. په 1909 کال کې میرویس خان په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم دېرش کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او د نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وقت د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنوز د کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واورېدل چې د نیل سیند په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سیند د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانس د کوونکی به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خونکي به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لوی وچی په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا و د نن ورځې درسي ساعت. تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای پامان.